السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدل سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سننور برخه په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام تاندې هلي هم لري. خو در سمخ کې د دې ساد خبرونه د مجید بابر ناور
شیرون به مشال خبرونو سرټکی. د جنوبی کوریا د اوروجنی ملي ادارې ویلي لکتر لګ یو سل وویش کسان هغه مهال ووجل شول کله چې یو الوتکه د کوزیدو پر مهال رن وې څخه وغورځیده. د برسویلی وزیرستان او ډیر اسمل خان ضلع پولیس چارواکي وای د وسوالو سره د ډلو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری وجل شوی او یو کم دیر شنور جوبل دي. په بنو کې پولیسو د امن پاسون غړي نیولې دي. د جنوبی کوریا د اوروجنی ملي ادارې ویلي لک تر لګ یو سل وویش کسان هغه مهال ووجل شول کله چې یو الوتکه د کوزیدو پر مهال رن وې څخه وغورځېده. د راپورونو له مخه د الوتکه د اور لګېدنې په پایله کې د مون نړیوال هوایي ډګر له دیوال سره ټکر شوې وه. د سویلي کوریا د ترانسپورت وزارت وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې د جی جو ایر الوتکه د تایلند د پلازمینې بینکاک څخه د یو سل یو اتیا مسافرو سره هغه هیواد ته ورسېده. دا په تیرو دریو لسیزو کې د سویلي کوریا د هوایي شرکت تر ټولو خراب هوایي حادثه ده او د وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد تر ټولو وجون کې پیښه ده. د مون هوایي ډګر د اور وجنې د ادارې مشر لی جونګ هیون په یو خبري کانفرنس کې وویل د الوتکې د عملی دوه غړي یو سړی او یو ښځه د سوځېدلې الوتکې د پای برخې څخه وژغورل شوې. لی وویل اور د ماسپخین یوه بجه مړ شو. د برسویلی وزیرستان او ډیر اسمل خان ضلع پولیس چارواکي وایي د وسلوالو سره د ډډو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری وجل شوی او نه ویش نور جوبل دي. د دسمبر په 9 مشال لیډیو ته دغو پولیس چارواکو د نوم نه خولو په شرط د دې پیښې د نویت په اړه وویل چې په پوځي پوستو ځانمرګي برید او بیا د وسلوالو سره د ډډو په نتیجه کې دا مرګ جوبل شوی. د پولیس په خبره تیر ماسخوتن د تحصیل سره روغه په پړتګۍ سیمه کې د وسلوالو سره د ډډو په تبادله کې یو سرتیری وجل شوی او 15 نور جوبل دي. د ډیر اسمل خان پولیس یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې د دسمبر په 9 نیمه شپه د تحصیل کولاچۍ د هتاله سیمې په کنوړی پوځي پوستا د ګاډي په واسطه ځانمرګي برید نه پس وسلوالو په هغه پوسته یرغل وکړ. په دغه پیښه کې د پوست څلور سرتیري جوبل شول. د دې بریدونو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د بنو امن پاسون یا قامی جرګې مشرانو ویلي چې پولیسو پرون د جرګې یو مشر او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټه غړی ملک عبدالصمد نیولی. د قامی جرګې مشرانو پرون په بنو پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې دوی په سیمه کې امنیت ټینګولو په اړه حکومتي ژمنو په لړ کې جرګه کوله. په جرګه کې د بنو قامی مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو ګډون درلودو. د بنو قامی جرګې یو مشر ناصر بنګخ وویل چې د جرګې په وخت د عبدالصمد گرفتاري د پښتنو روایتو خلاف کار دی. بنګخ زیاته کړه چې د عبدالصمد را خوشی کول لپاره به قانوني لار خپلوي.
میر د قانون و دین حال کی فیار شې ودای نیو یا شې فیار شې ودې زمیناتی نا کړي هم اجرګینا نیول شي کیم دی پښتنې د روایت خلاف چاري کړی دو. میر صوبایي ګورنمنت ته دا وی شي د خپل اف آی آر خپل در واپس کا.
بلخوا د بنو پولیس او چارواکي د نوم نه خوځو په شرط پرون مشال لیډیو ته ویل چې عبدالصمد د ترهګرۍ ضد پولیسو د 11 اکتوبر پښتون قامی جرګې په غړو درچوي مقدمه کې نیولی شوی خو پولیسو رسمن په دې اړه سندي ویلي. د خیبر د تیرا میدان اوسیدونکي او د باړي سیاسي مشران په سیمه کې پروانو نامنی او اندېښنې خولي دي او له حکومت یې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. د تیرا میدان ځینې اوسیدونکو پرون مشال لیلو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له وجې خلکو کړې پیل کړي. د تیرا میدان اوسیدونکي شاګوله پریدي پرون مشال لیلو ته وویل چې په سیمه کې حالات ډېر زیات خراب دي او حکومت ذمواري ده چې امن بحال کړي. دوی زیاته کړه چې کله د خپل حق لپاره آواز پورته کوي نو پرې مقدمې درج کیږي. د باړي سیاسي مشرانو وویل چې تیرا میدان اوسیدونکي ډېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا په تیرا میدان کې امنیتي ځواکونو مقامي مشرانو سره جرګه کړې ویلي دي چې یوازې وسلوال په نښه کوي او ولس ته به زیان نه اړوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د زیاتې شوې نامنۍ پر ضد د پیل کړو هلو ځلو په لړ کې په پښین کې دوه ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. د دسمبر په 28 او 29 ترسره کېدونکې دې جرګې ته د پښین او شاوخوا سیمو مشران وربلل شوي او د یادې سیمې پر مهمو ستونزو بحث کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوره لاندې دا جرګې په داسې وخت کې کیږي چې په بلوچستان کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي. پرون د دسمبر پاتې وشتما ماخام د خوست خار د دویمه ناحیې اړوند د یوې پلازې په استوګنځي اپارتمان کې د ګیس ډبې د چاودنې له کبله د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. د خوست د امنیه قومندانې ویان طاهر احرار د دې پېښې په تړاو مشال لیلو ته وویل چې په وژل شوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او جنوبي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لومړۍ ټیسټ سیالۍ نن څلورمه ورځ ده. پرون په سنچورین لوبغالي کې پاکستان جنوبي افریقا ته د ګټلو لپاره 138 منډو هدف ورکړی.
خبرونه مزه مجید بابر ناور دل ورسوس تخبرونه لمړي رپورت طرف ته رائټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونه وای چې د جنوبي کوریا یو ولوتکه د کوسیدو پر مهال لوی دلی چې پکې تر اوسه پر الکتر لګای یو سل ویشت کسان وشل شوی دی. په ولوتکه کې سل یو اتیا کسان سپاره و چې د غورځېدو د علت د معلومولو لپاره پلټنې پیل شوي دي. د دې هوا د ترانسپورت وزارت دا په تیرو دیرشو کلونو کې د الوتکې د غورځېدو تر ټولو خونړۍ پېښه بللې ده. کاکر د رائټرز او نور ایجنسونو له رپورټونو دا رپورټ جوړ کړی دی.
رائټرز، اسوسییټډ پریس او ځینې نور ایجنسونه د جنوبي کوریا د ترانسپورت وزارت او اوروژن ادارې چارواکو په حواله وایي چې د هیواد مسافر وړونکو الوتکه نن د دسمبر پر 9 د بینکاک له تایلند ښار څخه ستنېدله چې د جنوبي کوریا په موان هوایي میدان کې د کوزیدو پر وخت له رن وی یا ځغاستې له ځای څخه ووتله او له یو دیواله سره وجنګېدله. اژانسونه د چارواکو له قوله زیاتوي چې په الوتکه کې یو سل یو اتیا کسان سپاره وو. د اوروژن ادارې مشر لین یونګ هون خبریالان ته ویلي چې د سوځېدلې الوتکې د لکۍ له برخې څخه د عملی دوه غړي ژغورلي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړي دي. د دې په خبره اور وژل شوی دی. اني شاهدانو رویټرز ته ویلي چې د پېښې په ځای کې یوازې د تیلو او وینو بوی تللی. د پېښې د وجې معلومولو په اړه پلټنې پیل شوي. تر پیښې وروسته د مسافرو کورنۍ هوایي میدان ته رسیدلې چې د رویټرز اژانس په خبره پکې ځینو ژړل او له ډېره غمه په یو بل غوړېدل. کله چې چارواکو د 22 وژل شوو کسانو نمونه اعلان کړ نو د هغوی خپلوانو په زوره زوره چیغې شروع کړې. د مړو د ساتلو لپاره یو عارضي مردخانه یا سړه خونه جوړه کړل شوې ده. رویټرز د ترانسپورت وزارت په حواله وایي چې دا په تیرو دیرشو کلونو کې د دې هیواد د الوتکې د غورځېدو تر ټولو لویه پېښه ده. تر دې وړاندې په 1999 کال کې د کوریا الوتکه غورځېدلې وه چې پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي ول.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه یې د تیاریو په حال کې دي. د دواړو لورو ترمنځ پرون وروسته لاغې نښتې وشوې چې د سې شنبې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ډیورنډ پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تیره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکاتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنده وه، په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کیدله. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي، په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې د کړکېچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځني ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال راډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال راډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال راډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال راډیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ. له دې سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په بر جنوبی وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کې پولیس چارواکو نن ویلي دي چې په پوځي پوستو ځانمرګي برید او د نامعلومه وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو پوځي وشل شوی او نه هیڅ زخمیان شوی دي. تر اوسه د دې پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په قبایلي سلو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي، خو د پاکستان فوج او حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد یې کارروایانې دوام لري. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نوشولې پلاوج مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه 12 بجې په تحصیل کولاچۍ هتالا سیمه کې نوړی پوځي پوسبنې ځانمرګی برید شوی دی چې په نتیجه کښې یې سرور سرتیري ژوبل شوي دي. چارواکي دا هم وویل چې سیمه کښې پوځ دا وخت د لټون عملیات پیل کړي دي او ژوبل شوي سرتیري یې د ډیرا اسماعیل خان پوځ هسپتال ته منتقل کړي دي. په بل لوري د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نوشولې پلاوج مشال ریډیو ته وویل چې تیر مقصدان د تحصیل سراروغه سیمې پړتیګۍ کښې ناپېژندلې وسلولې د پوز په پوز برید کړای دی او د ډازو بدلون په نتیجه کښې یې د پوز یو سرتیری وژلی او 25 نور یې پر هرجلی کړي دي. د سویلي وزیرستان تحصیل سراروغه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید د دغې پېښې نه پس د سیمې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
تیره شپه د تراروغ تحصیل په علاقه پرتیګې باندې د فوځو د اصلوالې ډلې په منځ کې تنازع وشوه. هغې فایرنګ پله وکړه په یوه بل باندې. په هغه نه بعد د شپې په 12 بجې نه بعد د کانیګورم چې کوم بریګیډ دی د دغې نه په مختلف تراکینه باندې توپي ویشتلې شوې، ماټر ویشتل شول. هغه د تنګي بودینزي لادا میدان اوورسرا مشتا اوورسرا چې کوم د بدر سیمې دي ژور درمنخل او یماکین طرف ته یې دغه توپي ویشتلې چې هغه خلک ها تو شپای په ویشه تره کړې دو خلک د کورې نه بهر و د سردې موسم دی کله چې هر سړی په دا باندې ډارېد چې کېدای شي که دغه ماټر د توپه د موکو کور ولګي. نو چې څوره د وزیرستان علاقې کې اکثر د څورې زنه د جنګ په ضد شي دي خو عام عوام ته نقصان ها دی، عام عوام ته تکلیف ها دی.
په سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه کښې په پوځي پوسټ برید او د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کولاچۍ کښې د پوځ په پوسټ باندې د ځانمرګي برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوس ته یو بل رپورټ طرف ته. په کورمه کې د شیعاګانو سنیانو لخوا احتجاجونه لا هم دوام لري. یوې ډلې په پاړه چنار کې پرلت وهلې او بلې په بګن کې په سړک ناستی. یوه غاړه غواړي چې لارې دې خلاصې شي او بله ډله د غټو وسلو راټولولو، د مورچو مسمارولو، د کل عدم تنظیمونو پر ضد د کاروایۍ غوښتنې لري. په عین حال کې د کوارټ په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ جرګه هم روانه ده. د حکومتي جرګې مشران وایي په جرګه کې له 1400 نقطو د وسلې پر راټولولو کړکې شو، خو هغه خبره هم د حل کېدو په لور روانه ده. د جرګې مشرانو دا هم ویلي دي چې ډېر زر به د سیمې امن بیرته بحال شي. نور تفصیل طارق اورگزی را کوي.
په سیمه کې شیعاګان له یوې نیمې اونۍ د پاړه چنار پریس کلب مخې ته ناست دي او سنیانو دوه ورځې وړاندې په بګن کې پر ټل پاړه چنار مرکزی سړک پر لت تر وهلو پس خپل احتجاج پیل کړی. په احتجاج کې شامل د تریمنګلو ملک مین منګل وای احتجاج شروع کولو مقصد دی د امن بحالی ده، چې دا هله حاصلېدلی شي چې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شي، مورچې ړنګې شي او بلا تفریق د کلدن تنظیمونو پر ضد کاروائی په عمل کې راشي. بلخوا په پاړه چنار کې شیعه احتجاج کوونکي یولس مختلفې غوښتنې لري، خو بنیادی غوښتنې د ټل پاړه چنار مرکزی سړک په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصول دي. د سیمې مرکزی سړک او نورې د تګ را تګ لارې له 2.5 میاشتو تړلې پراتې دي. دا تر هغې شوې چې پر 6 سپتمبر د دواړو فریقینو ترمنځ خونړی جنگ پیل شو. که څه هم حکومت بیا د کانوایانو په ذریعه د مقامی خلکو د تګ را تګ ستونزه حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی د وسلوال برید لاندې تر راتلو پس هغه سلسله ودرېدله. په سیمه کې د خوراکي توکیو، دوایانو، تیل او نور د ضرورت سیزونو ضرورت پوره کولو په خاطر حکومت بیرته کانوایانې بوتلل شروع کړل، خو پر 1 نومبر د شیعاګانو کاروان تر نښه کېدلو پس دواړه فریقین په خپلو کې ونښلېدل چې داسې بیا هر څه په ټپه ودرېدل. د پاړه چنار په احتجاج کې شامل پیر سید نجاد حسین وایي دا د ملک هر وګړي بنیادي حق دی چې آزاد تګ راتګ وکړي، خو دوی سره داسې نه کېږي.
موږ په کورما کې دسمبر پر اولنی نیټه چې کله جنگ ودرېدلو نو کوهاټ ته حکومت شې سنی مشران راو بلل او هغلته د راپورته شوي شخړو د حل لپاره جرګه پیل کړله. لا درې اونیو روان په هغه جرګه کې دواړو خو پر څوارلسو نکاتو بحث وکړو چې پکې د هغوی په ټولو اتفاق راغلی خو د اسلحو په راټولولو لا هم کړکېش دی. د حکومتي جرګې یو مشر حاجی زدګل مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په جرګه کې شیعه مشران د اسلحې لا ورکولو انکاري ول خو وروسته یې دستخطونه وکړل چې داسې ډېر زر به د دواړو فریقینو ترمنځ د امن معاهده وشي. ګل زیاتوي په سیمه کې به لارې کلاویږي خو په هغه کې د مسافرو حفاظت ذمواري پر حکومت ده. کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې شیعهګان او سنیان یو ځای پاتې کیږي او هغلته د دواړو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې کشلې شته چې ورباندې څو وارې خونړي جنګونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو دواړه فریقین پر یو بل نه ورځي او هغلته د تګ راتګ لارې وتړل شي چې داسې اکثره عام ژوند لا کړو سره مخامخ وي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا د بنو امن پاسون مشرانو د جرګې یو مشر او پښتون شورنې د مرکزی کمیټې غړي عبدالصمد خان گرفتاری غندلې ده. د جرګې مشرانو پرون په بنو کې خبري غونډې ته ویل چې باید پولیس عبدالصمد عدالت ته وړاندې کړي. دوی تور پورې کړی چې پولیس عبدالصمد هغه مهال نیولې و چې دوی د امن لپاره جرګه کوله، بل خو پولیسو په دې اړه لاس نه دی ویلي. تر دې مخکې په خیبر کې هم پولیسو د اکتوبر 11 پښتون قومي جرګې مشرانو پر ضد په مقدمو کې ځینې مشران گرفتاره کړي وو. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو امن پاسون یا کامی جرګې مشران وایي چې پولیسو د دوی د جرګې او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی ملک عبدالصمد خان د دسمبر په 28 گرفتار کړی. دوی پرون ماښام بنو پریس کلب کې هنګامي خبری غونډه وکړه او وی ویل چې دوی د بنو امن امان او 9 جولای امن مارچ وروسته اپیکس کمیټې لخوا ورسره شوو ژمنو عملي کولو په لړ کې جمع شوي ول چې د بنو کامی مشرانو او ټولو سیاسي ګوندونو غړو پکې ګډون درلود. د دوی په وینا پولیسو د جرګې وروسته په لاره کې عبدالصمد خان اوچت کړی. خبری غونډه کې د بنو کامی جرګې او بنو سوداګرو اتحادیه یو مشر ناصر بنگش وویل چې دوی د قانوني تقاضو پوره کولو نه هیڅ انکار نشته، خو د جرګې په وخت پولیسو لخوا د دوی غړي گرفتارول د پښتنو روایتو هم خلاف دی.
سیمرام سیاسي یا د علاقائی مشرانوی د ایغه یو غونډه وا یو جرګه وا جرګې ټکا امن هو د امن د پښون د میر د سنگ ملګرو نن پولیس د ایغه جرګې نه اوشت کم میر د قانون او د عین حال کې فیار شې ودا ای نیو یاشې فیار شې ودا زمیناتی نا کې دی هم ای جرګې نه نیول شي کیم دی پښتنې د روایت خلاف چاري کړی دو میر صبای ګورنمنت دا وی شي د خپل ایف آی آر خپل در واپس کا ای بانی په ساده باندې په سماده جی ایم او مشردا او چې بیا سره دی تای کې دی ای نه بانی کومه چې به کی مال یار ارتلا خو فل حال میر وې په قانونو ور جګړې دی.
خبرې غونډه کې د جرګې یو بلغړې مرید حیات وویل چې قانوني تقاضه به پوره کوي.
11 اکتوبر جرګې شې چې کیما پېښه راغلی و ټول دنیا ته پته دو چې میز دامن خلکې میز دامن پرچار کوي پولیس او سی ټی ډي ادارې خلک دا توی لوړیو سمد جی چیک ازه کا دغه خبره وشو چې دا یې دل اندر وړل میز دغه یا غوښتنه کوي چې سمد جی دا په 24 غنټې شې نن نه دایا عدالت ته پېښ کوي دا یې فایاروي په باندې شې په 24 غنټې شې پېښ کیه او کدا زنوي وچون کې چې په دوبنده په پېښور شې کی مې فایار بندے شو دا په 9/10/2024 بندے تدای په پېښور سیټی ډی ته پېښ کو میرو قانون د ایراشه دغه ټګوري او کچره پېښ نک وی بیا د مشرونو غونډېږي او ټلېږي.
د بنو پولیس لاین یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې نو ما وړې د ترهګرې زید پولیسو سیټی ډی د 11 اکتوبر پښتون کامی جرګې په غړو شوې مقدمه کې نیولې ده. سیټی ډی یعنی ترهګرې زید پولیسو لا د نو ما وړې د گرفتارۍ پاړه سن دی ویلی. پولیسو د دیوړاندې د 11 اکتوبر پښتون کامی جرګې په مقدمه کې د دسمبر په 24 ملک نصیر کوکی خیل او ملک سید غاجان کوکی خیل هم نیولی چې د پېښور یو عدالت د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ زندان ته استولی دي. د بنو کامی جرګې مشرانو وویل چې ملک عبدالصمد خان خیبر ضلع کې د 11 اکتوبر پښتون کامی جرګې باندې شوې مقدمه کې نیول شوې سو هلته د پولیسو ته وسپارل شي چې دوی قانوني تقاضې ورته پوره کړي ګنې د بنو ولس به احتجاج ته راوځي او پر لد په پیلوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو د ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته د خیبر ضلع د تیرا اوسیدونکو د باړې سیاسي فعالانو په سیمه کې پر روانو نامنیو اندېښنه خولی ده. د سیمې ځینو مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته دواړه خواوو امنیتي ځواکونو وسلوالو خوا زیان اوښتی دی. د دوی په وینا له هغو سیمو څخه خلکو کډې کړې دي. د تیرا میدان اوسیدونکي وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې ماټر ګولو پرېوتو پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. بلخوا په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو ضد عملیاتې دوام لري او غواړي په سیمه کې من بحال شي. نور تفصیل فرهاد شینواره را کوي.
له تیرا څخه باډې شلو برته راغلی یو تن شاګوله پردي مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې او امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په وخت ولسي وګړو ته زیانونه اوړي.
والا کنه په بوڑا کې خیر دی ونه په تیرو کې خیر شته رای چې تیرو کسین ټولا لوکای کوزا کړله وزلم وزیوتای شوری رای ورې مو خذب کې کونډې شوې بچیم په کې اتیمون شول او جوړوګونې کاو چې حق خبره کاو بیا خلک ویجنې ټوپک رو په سره خلی کې سونه رو په سره جوړای خپل حق نشو غوښتای دره خپایو چې خلا چې ته لور شو. نو دا نه دغه حکم رونونه زموورونه نو چې حکومت خو یو قسم اتیمون یو مو خو چونه خو ظلم باد شای را چې ظلم ربوندې رو شو ورې مو عزت لوټ کې ګیره مجبورې به مو کاټه کو چې ته لوړ شو چې دا خبره کوي بیا تور خو له رو چوي په یارو باندې کټای
په باډ کې ځنې سیاسي فعالان هم را سره د دغه سیمې د وسنی حالت پاړه خپل اندېښنې شریک کړي.
دا خو یو مشهور خبره جوړه ده بلکې یو قول جوړ دی چې په قبایلی ضلعو کې یو مړي نه ته بل مړي پورې امن وي چې چېرته ملټري اپریشن وي او بدامنی وي هلته به انسانان خاص هم په تکلیف وي چې ځناور به هم په تکلیف وي. بالکل تیرا خلک په دې کې شک نشته چې هغه په تکلیف کې هم دي او په تشویش کې هم دي او په خوف کې هم دي. حل خو یې دا دی چې رټ قیمول دا د سټیټ ذمهواري وي وایني ذمهواري وي.
اورنګزیب نوم ده. هلته مونږ چې کله تیرا لاړو مونږ د جمعه اسلامي الخدمت طرف نه هلته مونږ د خوراکي مواد سره وړو بسترین ځان سره کمبل ځان سره وړو هلته مونږ کوم کړه بره وته کم روانه کم خلک وو غوله مونږ د سامان ورکولو او خلک ډېر په تکلیف کې وړ د پیر ملنه چې کم ځخاخرون لکه وړ خلک راو وتل
په تیرا کې پوز یو وار بیا د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. د تیرا ځایو سیدونکو وایي چې هلته په بوتان شریف او پیر ملنه کې په دې ورستو کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو په محل یو شمیر مارټر ګولۍ په مبادیو باندې پریوتلې چې په نتیجه کې په تیرو دوه میاشتو کې خواوشا 15 پورې کسان وژل شوي او 100 پورته پکې جوبل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتی ځواکونو په تیرا میدان کې ځایي مشرانو سره د یوې جرګې په محل ویلي چې دوی به یوازې وسلوال په نښه کوي او بیا به عامو آبادیو ته زیان نه وړي او چې په دې وروستیو پیښو کې څومره کسان وژل شوي او جوبل شوي دي هغوی ته یې معاوضې ورکړي. په خیبر ضلع کې د ملیشیا ځواک یوه چارواکي د نومبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی و چې هلته هم په دې ورځ وسلوالو مختلفو اطرافو نه د دوی په کیمپونو باندې حمله کړې وه چې په نتیجه کې یې 8 تنه پوځیان وژل شوي وو او 15 تنه پکې جوبل شوي وو. امنیتی ځواکونو ادعا کړې چې د دې عملیاتو په محال یې په تیرا کې وسلوالو ته هم درانه مرګ ژوبلا اړولې او غواړي په دې سیمه کې امن قائم کړي. د خیبر ضلع په تیرا او باډه کې په 2008 کې په لومړي وار د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېدل خو اوس یو وار بیا پکې وسلوال راښکاره شوي او د دوی پر ضد عملیات دوام لري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې ځنیلن خبرونه دادی چې رایټرز او اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې د جنوبی کوریا ولوتکه د کوسیدو پر مهال غورځېدلې چې پکې د دې رپورت تر خپرېدو پورې لږ تر لږه 120 کسان وژل شو. په الوتکه کې 130 کسان سپارو او چارواکي وایي چې د غورځېدو د علت معلومولو لپاره پلټنې پیل شوې دي. دغه سی یو بل خبر بیا د دې چې د خبر پښتونخوا په کرمه کې سنیانو او شیاګانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. په سیمه کې شیاګان له یوې نیمې اونۍ راهیسې د پاړه چنار پریس کلب مخې ته ناست دي او سنیانو دوه ورځې وړاندې په بګن کې پټل پاړه چنار مرکزي سړک پر لټ وهلې دي. په احتجاج کې شامل د تری منګلو یو مشر وایي د احتجاج هدف یې د امن بحالي ده چې یوازې اله ممکنه ده چې له دواړو خواو وسلی راټولې شي، مورچې ړنګې شي او د ناقانونه تنظیمونو په وړاندې عملیات ترسره شي. دغسې یو بل خبر بیا دا دی چې په بر جنوبي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستانی فوج او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې وسکر وژل شوی او نه هیڅ زخمیان شوي دي. د یادو ضلعو د پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته د نومونو نه ښولو په شرط ویلي دي چې په پوځي پوستو ځانمرګي برید او بیا له وسلوالو سره په ډزو په نتیجه کې دا مړه شوبله اوخته ده. تر اوسه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. دا اوسنې لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوه دي د نیوز پروګرام تاندې هلې. په نننې خبرونه کې پاو کلتوري قدرونو او دودونو خبرې شوې دي چې خو خوندي ساتلې دي. پروګرام فرخنده اسد جوړ کړی راځي چې ورته غوښ شو.
تاندې هلې
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزي خاون ترمنځ جګړه، شر وهل ټکول،
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اډ نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه هیري
بدلون دادی چې خصو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اډ نو
تاندی هیلی
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. سلامونه اوریدونکو، دا تاندې هلی پروگرام دی. زه فرخنده صد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو، هر کال د سپتمبر 23 د په پاکستان او دا شان په نړۍ کې چې چرته هم پښتانه میشت دي، دوی د پښتنو کلتوري ورځ لمانځي. که څه هم د اکتوبر 23 تیره شوې ده، خو موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د کلتور په خوندي ساتلو کې د ښځو کردار یا د یوې مور او د یوې لیکوالې دیوی استاد کردار سمره دی. ما سره په دې پروګرام کې د پېښور نه لیکوالا او شاعره پروفیسر ډاکټر سلما شاهین او دا شان د کوټې د جینکو د سرکاري کالج د پښتو څانګې استاد پروفیسر رحمت بیبی ملمنی دی. زه دوی دواړو ته ستړي مشي وایم. لومړی ورځم ډاکټر سلما شاهین ته. او ډاکټر سلما شاهین، دغه ورځ په 23 سپتمبر باندې په ټوله نړۍ کې پښتنو ولمانځله، مختلف پروګرامونه ترسره کړل، تاسو د دې ورځې اهمیت ته څنګه ګورئ؟
زه بچی رومبی دای چې کلچر ډے مطلب کوم ورځ چې سلیبریټ کیږي کنه، نو د دې مطلب چې دا ریئر شو ختم شو، د یادګیرې لپاره هغه هغه ورځ کوي کنه. نو د دغه خزاړو فیور نه کوم 23 د چا مقرر کړی دی، ولې کړی دی؟ مطلب زموږ هر ورځ د چمګ جمدي کام یو کنه. پښتانه جمدي خلک دي، نو په کار دي چې دا کلچر جمدي دي او دا دي او دا هر وخت دي او دا دي سلیبریشن، مطلب په موکو موکو په کار دي چې دا یو خاص ورځ دي. مطلب دا چې زه خو یې رکم چې دا جوړ رکی کنه.
ډیر ویل پوینټ تاسو ویل
جی جی د پختن والے خبر ته کوم چې د پختن والی چې کوم ده کنه زموږ ثابته حیات د ژوند آئین او قانون او د هر دین ته یو ثقافت دی. ثقافت دا دې ته وایي ثقافت هم دې ته وایي چې د ژوند جواک کمی طریقی دی کم غم خادی دا کم لوبی دی کم سندری دی کم سیلیبریشن دی کم تہوارون دی دا ٹول مونگا سنگا کو یا مونگا مونگا جرگین انوات دا ٹول سیدنا پکی رازی نو آگے کے مونگتا سو کچھن وانا یر شو ساری
مالی چی لگا
خزو پکی سو رول دے آدے کے دا خزو رول دا سو دے کنا چی دا خزو چی کانا کدر دیر پخانا راوالا سرزی چی دا وطن نیگٹو پختو بہوئے ما چی دا دا خزنی دا دا ارث پریزرو ساتي ځان سره خوندي ساتي نه چې دا بچی ته سبق کوي بچی ته تربيت ورکړي دا چې په زړو بنیادونو څنګه تربيتونه شي وي څنګه ژوند تیر شي وي څنګه دا غي استایلی کنه نو هغه سي بچی ته کوي نو د دې ډیر لوی رول دا دی چې دا یو بچی تربيت کوي یو په هغه طریقه روانه چې کم پښتونولي دا کم زموږ ژوند دی دا هر څه دي نو د دې په یو دا رول دی دا نیگیټیو رول مې دا پازیټیو کیدی شي لکه په زړو زمانو کې موږ وګورو نو هغه کې څه خبرې دي چې لکه د چا پلار مشو د چا نیکه مشو چا وښته دا خزه چې کومه ده نو دا دې د پاره هغه شانتي ٹیچنگس خلق و تقریح کنا چھے بخبر بندر والے ہو جاؤ کے داؤ کے ما پی پکشتا جرگن نواتیم پکشتا بنیادی طور چھے کم دینو دی دا پختن پختن کام یا پختن معاشرہ یا پختن ثقافت ندی پا موٹی کے دیو دا دنیا بنیادی طور دنیا او دا مور پا موٹی کے دی
او سلما شاهین بی بی تاس خبر وکړه کنه چې کلتور دنیا او د مور په موټی کې دی دا کراته لګ نورم تشریح کې دا ډیره خسته خبره تاسو کوي
جنہ کې چې کنه دا سندرې ما خو پښتو فولکلور باندې کار کړی دی نه پدې کې دا سندرې دا ټپی دا هر څه چې کمې تا د خزو دی او دا بنیادی رول دا دی سړی ته خودنه اومدا کوي
او سلما شاهین بی بی کومګه دی ته ګورو کنه چې دا کومګه وینو نو پدې په لیکنو کې یا په سندرو کې تاسو د سندرو ذکر مکو نه یوازې د خزي زلفې یا دغه مخ یا د پاکستان شې ویلې ولې زمونږ پښتني اتلان چې دی پاوی داسې کار نه دی شوی څنګه چې مونږ سړو ته ګورو یا داسې
ځکه چې دا لست نه وې کنه دا زنانه چې زمونږ وې کنه دا لست نه وې او قلم چې کوم لګ ډېر زمونږ په لکه بنیادی تور یوازې خزې نه تړیو به هنرو دې سبق دې کنه موږ دغه شانتی رشو لکه دا په سینه په سینه یو بل ته دا ثقافت منتقل کېده اوس چې کوم دی نه اوس کې ایجوکیشن راغلی دی او کوم خلک په دې ثقافت کې کار کوي نو هغوی کوي که نه ما خو په خپله ډېر زیات په دې کلچر باندې کار کړی دی او دا په دې سندرو په دې ټپو په دې غزلونو په هر څه کې دا شته بلکې په هر میدان کې په هر قوم کې د ښځو ته سیکنډري حیثیت ورکیږي او دې د پاره بری فارم سکول که نه او قلم د سړو لاس کې دی نو سړو ځکه لیکل نه دي کړی او په ښځې باندې هغوی ولي ولیکي ځکه چای نه لیکل غواړي
او یو دا تپوسم دی که نه چې د اوسني ځوان کول ته چې موږ وګورو دوی څومره د پښتانه چې کوم هلکان دي جنکۍ دي خاص کر دوی څومره د خپل کلتور یا د دې پښتونولۍ او د هغې خبرو نه خبر دي کوم چې لکه په نظر نه راځي خو کوم زموږ روایات یا دود دستورونه دي
نه دا لشوري تور دوی هغه فالو کوي په نوې نسل د زور نسل دی ځکه چې تربیت زموږ هم داسې شوی دی چې دا کوا دا مکوا دا پښتو نه کنه پښتو پښتونولي دا خو ډېر سخت قوانین دي او دې کې هیڅ سړی نه دی کنه دا اس قضا اس تڑے لیکن ناروا یا غلط کر دا منی نا خوب کلکی گی کنا
دیر ملنا سلما شاہین سے بے زبرزم رحمت بی بی تا تاست ستریمی شوائیم او سنگ چی تاست معلوم دا کنا چی تیر امیاش تا غورز بول منزل شو تاسو دا دیرو ستکون کو سر مواسی ترازی دی جنکو ستکون کو سر مواسی ترازی تاسو سی بی نیز مونگ دا اوسنے کل چی دی که پیغل دی که زوانان دی دوی د خپل کلتوری قدرونو نه او د خپل روایتونو نه سمره خبر دي
اصل خبره دا ده چې موږ کلچر صرف د مست کنيسا او ترمنګي او ترهای پر محدود کړی په کلچر کې د مست په کلچر کې به ډیر شي دي کوم څه چې موږ نه وي مثلا خپل افریج ده زموږ زړه نسل هم په ډیر شي باندې کسر آگاه نه دي سمه صرف اترونه کوان یا صرف لنګی تړن یا ورته کمسان په غاړه کوان خو د کلتور خبره کومه کومه پښتني کلتور کې ماشاءالله موږ یو ډیر بهترین او ژوندې او ډیر د ویاړ وړ کلتور لرو. هغه کلتور موږ د خپل ټول یعنی د خپل اصلي بڼې سره خپل نو زه نه پوهېږم چې موږ پښتانه به د ژوند په هېڅ هم ډګر کې پر شا کسبی کول نه شي راتلی. نو اول خبره خو دا ده چې باید چې موږ کلتور خپل په ژوندۍ بڼه وپېژنو. کلتور وایي اصل کې چې شته موږ نوی نسل خو بس ماته دونه افسوس یې په هغه ورځ په درښتم یار موږ سره دا خبره نه ده. څه خبره ده یو انټرنیشنل لیکن اگر مشکل پدا تیر کو سوائے دی تو اکیڈمک یا یو دار نے بدر یا یونیورسٹی کی یا گرد یو سسمنارو نو وسی او دا ولا سیان زیاد حالت دا ولا زیاد اثر انداز کی دلائی سے پنیو نسل باندې پجای د دې چې دا نه پرودو باندې چې مو جاوم زور اترونو کو لنګي وتړلې یا پرکشن باندې
تاسو د خزو خبره وکړه د کلتور په خوندي ساتلو کې د خزو رول ته څنګه ګوري؟
کلتور همیشه شج ساتي دا خور په حیثیت مزمش په کورو کې تقریبا زموږ په معاشره کې د کلتور ساتنه مهربن کوي زیاته اور خبره دا ده چې د دې کریډیټ همیشه نارینه اخلي ولې په دې د یو ځان ته زموږ په معاشره کې دی وایي چې زموږ په معاشره کې نه زموږ په معاشره کې بیا ښځه ته مژه پخوا د یو میژې د یو زی د یو غوا لکه نورمال مویشي چې دی د غرنګه ښځه هم ولا ښځه شکر الحمدللہ اوس ایجوکیشن درشی دیر شیان بدل کړه. ما تاسو ته دا ویل چې کلتور همیشه ښځو پاللی دی خو کریډیټ یې بیا هم همیشه سړی وړي.
او سمه ده بالکل. دا تاندې هلي پروګرام دی اوریدونکو ورزو یوې سندرې ته.
ನಂದಿದಂತ ಸಮ್ಮವಕ್ತ ಕೇಗಿ ಸನರೆ ನರೆ
زم سلمہ شاہین تا پختنه مدا د تاسو نشي د پختنو ځوان کول د خپل تاریخ او رواجونو نه څومره خبر دی او د دې لپاره باید سو شي لکه په کور کې په تعلیمي ادارو کې
جی بچي هغه دا چل دی کنه چې دا کانشس دی او خبر نه دی دا یو دغه چراغ کنه دا مټیریالیزم یا سرمایه دارې دا انقلاب کې راځو خلک مټیریال سیزن زبر نه دي شنو دا ځکه کې د سړی یا د ماشوم یا دا چې تم خلک سټرګل کوي لګیا دي نه د دې ټارګټ پیسې د دې هغه ویلیوز نه فالو کوي نو دا موږ دا وایو چې موږ دا ویلی شو چې دا اویر نه دي تر څو چې دې لوستې نه بیا کوم نوې جنریشن کې نوې مور ته وګورو نو هغه نوې نوې مور چې کوم ده هغه خو هغه سے توجه نه ورکی هغه هغه سے تربیت نه کی دا ځان لبی زی دا نو هغه ته خودنه نه کیږي خو کم کم زه چې دې لګ لګ خبر دي نو دې کانشس دي او دې خوشاله دي ورته ته زه وګورم چې دا سلیبریشن کیږي دا تنونه کیږي دا سندري ویلي کیږي دا پښتون ټوپه جامې دا دا کانشس دي خو دې پوره سټډي نشته او دې ته پته نشته ځکه چې مور ورته پوره نه دي پلار ورته پوره نه وجره جماعت نشته بنیادی کلچر خو څنګه په وجره کې او په دې جماعت کې په مذهب ټیچ کیږي په کورونو پوجو کې دا یو بل سره تړلی شی او کنه انسټیټیوشن زو دا حجره او دا کورونو دا خځو حجرو کې دا ټیچینګ او دا ارسکو او ماشومان او یا چړو په ادب حجره کې دا کول
او سلمہ شاهین به اوس ټیکنالوژي دور دی کنه مونږ خپل کلتور په دې دور کې څنګه خوندي او ساتو خاص کر د ځوانانو لپاره یا د خپل را روانو نسلونو لپاره
چیزونه چې کم دی لکه دا بل زمانه چې دا کوم ټیکنالوژي زموږ ایج والا خلک چې کم دی نو هغه سلب ډېر گزاره کوي او هغه چې خپل بچو ته سکول دي لکه دا پښتو ژبه بنیادی شی دی په کلچر کې آیډنټیټي او نیشن چې کم دی هغه ژبه ده ژبې ته وګوره چې دا ډوډۍ په سیګر دي نو نیچرلي ډوډۍ چې کوم ده نو هغه نن سبا انګریزي کې دا ټیکنالوژي کې ده دیسیس کې ده خو زه بیا هم دا نه وایم چې زمایشتې خبره ځکه نه ده چې کوم خلک دي داسې چې هم په دې فیلډ کې کار کوي چې د هغې کار هم دا دی یا ژبه سره دی یا آیډنټیټي سره دی یا کلچر سره دی یا په دې دغه باندې ریسرچ کوي نو هغې چې کوم دی خپل کوشش کوي او هغې سره چې کوم خلک وابسته دي په دغه لاین کې نو هغوی د دې نه خبر دي بیا زموږ د میډیا خبره کوم نو موږ په هیڅ د کام که ځان جمدې ګڼو او ځان تکړه ګڼو نو هغې کې موږ د پښتو لکه هغه لینګویج خو تاسو ته پته چې روان شو کله په کې اردو راځي کله انګریزي هغه ژبه خو ختمه خو ژبه ختمول نه په کار ځکه چې ژبې سره ثقافت او قومونه ټول خلک ختمېږي زموږ کانشیس یو خو موږ اویر نه یو زموږ نیو جنریشن نو دې مطلب دا چې دا انټیلیجنٹ جنریشن چې موږ پیدا کړو چې پیسې سره سره دا غریبي سره سره د نورو ژبو سره سره د خپل ځان تم په مخیو د اوی چې په هیڅ د پښتو د ما دا ژوند دی دا مې ثقافت دی دا مې لار دا دا مې پښتو دا دا مې پښتونولي ده نو هغه دا چې دي کې ځکه دا سړي چې هر سړي کې ټیلنټ دي څنګه چې فنون لري په دې زه به شاعر یم تاسو به سنګینګ کوي څوک به ډانسر وي نو په دې ټول سوسایټي کې په داسې خلک کې چې هغوی د خپل کلچر سره د کلچر ماته د ګران خو د کلچر سره مینه وکړي نو دا د شو کوم خبره ده د زوکم خبره ده خپل کام کام پرستې وجه هم کیدی شي د مایوسې خبره هم نه ده خو لکه ټرین دا روان دی چې پیسې ګټل په کار دي او دنیا سره سیاست په کار ده نو هغه سیزنو کې موږ دا ویلی نه شو چې دا دغه نه دي دا کانشس نه دي او دا خبرېږي به ځکه د دې مطالع شي یا دوی ته پریجنګ شي د میډیا په ذریعه یا د نور څه خو که تاسو بهر ملکونه کې یې که نه تاسو خو هلته وګورئ نو دغه ځایونو کې خلک ډېر زیات خپل لکه څوک پاکستاني کلچر باندې لګیا دي څوک
ډېر مننه ستاسو نه او رحمت بیبی تاسو ته راځم عمده تپوس مې ستاسو نه هم دی چې نړۍ اوس یو گلوبل کلی دی کنه لکه په یو ځای کې چې یو واقع وشي د هغې نه په نورو هیوادونو کې خلک ډېر زر خبرېږي د دې ټیکنالوژۍ په دې دور کې چې د دې ډېر خاص رات هم دي او ډېرې ګټې ترې چوتېږي دنیا ډېره بدله کړه په داسې دور کې د خپل کلتور هغه ښه اړخونه موږ څنګه خوندي ساتلی شو.
پدې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د خځې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خځو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خځو ته حق پیژندنه او جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه خځې ته نه هېري
هغه وخت هم خصو هغه کې بدلون دا دی چې خصو ته حق پیژندنه او جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندې هیلې
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. او اوریدونکو داو د دیونه تاندې هیلې پروګرام اوس ظفر خندا سره له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سمجھ نل پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سمجھ نل پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم پسر لے بشی بلونا باوری باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تدس پین گر جنتی خندی ہمائے وطنا تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطن تمائے وطن تم
We'll be right back. پسو